غوښتم تاسو ستړي مشي او یو سلام قدر من اوریدونکو ته ډېر زیات مننه په پایل کې دا چې موږ مو د مخکښو ښځو خبرونه کې ملمانه کړو او د لقب مو راکړ کور ودان مننه
تاسو یې ځکه چې ګڼ فعالیتونه کوي او د رهبرۍ تر کچې په ګڼو برخو کې رسیدلې نو ښه ده چې اوریدونکو هم له تاسو سره آشنا شي چې څنګه تاسو تر دې کچې را رسیدلې فعالیت مو څو او لا څه کول غواړئ تقوا خو اوریدونکو حتما له دې سره آشنا شول چې د ماسټری تر کچې مو زده کړې کړې دي ولې د زده کړو ټوله دا دوره اصلا څنګه وه
زدران صاحب د مجاهدینو د جنگونو پر مهال موږ په وردګو کې اوسېدل البته تر هغه وړاندې په کابل کې وو او د جنگونو پر مهال تقریبا یو او یو کال کې موږ وردګو ته لاړل وغلته مو ژوند پیل کړ غلته لنی کمر غاسره ده چې ډېر زر د طالبانو دوره هم پیل شول د جنگونو پر مخ د خوونځي دروازې تړلې وي خو د عرب الاخا یو مدرسه جوړه شوی و چې غلته نوم یې تقریبا دغه پروسیجر ټول شان ده او چې دینیز د کړې غلته کې خود معرف کریکولم هم غلته تقیبېدل او غلطه ما یو سوټول غلطه درس ولوستله او کله چې موقته اداره جوړه شوله دا غینه ورسته زراغلم سوټول گی می د سوي امتحان ورکړل په کابل کې په اوم ټولګي کې شامل شوم نو دا چې دومره وخت خز می چاوله او څو سنفونه می پریحو واقعا ما ته سخته و او کورانه یعنی زمونږ په کورانه کې تشویق دا ډول دی چې د سیو د پیغور په شکل وایي چې مکتب خو دې پایل کړو په دومره جکسن کې کیناستل کتن اکاونټ شو د سره ګورو نو ام دا غویره و چې ډیره زیاته هڅه مې وکړه فارسی ژبه مې هم نوز دا تایم لا مې هم نوز دا ما نو اوم ټولګي کې زه د ډېر رنجونو په منځ کې او غلط خو دغه کټګوري د الکانو د سنفونو په سر هم کېدله تقریبا د او اته سنفونو ترمنځ عمومي اولم د مکتب په کچه شولم او بیا هم داسې اتمونه هم سم په متوسطه مکتب او اولم راوم دا غینه ورسته بل مکتب ته لاړم درجه مې له لاسه ورکړله ولې تقریبا په غلایق شاګردانو کې راتلم او بیا په یو لسم سم کې ممتازه شاګرد شولم نو بیا دا غینه ورسته کانکور د ازموینې په نتیجه کې پښتو ادبیات ته بریالی شوم سره د چا زما هدف نه و چې زه باید ادبیات ولولم دا نه چې ادبیات د لوستلو وړ نه دی خو انسان یو هدف لري چې باید ولولي زما هدف ته بو چې زه باید ډاکټر شم خو لابد مرغ زونه ستونه د مغل ته کام کوم په وختونو کې اوس مشکل او رقابت دی عمومي و نه دینجونو سره ادبیات ته بریالی شولم او بیا د خپل استادانو سره چې کله زوغه غرم چې زه باید پښتو ادبیات ولولم که انګلیسي ولولم ځکه هغه وخت امتحان عمومي و نو ټول راته ویل کته انګلیسي ادبیات ولولې یوازې به ژبه زده کړې او کته پښتو ولولې نو ژبه د ورته زده ته ډیر معلومات پکې حاصل
خدمت ته هم زمينه برابرې
نو ادبیات مې پیل کړل پښتو ادبیات د استادانو هغه تشویق او اړ کې دا واقعا داسې و چې یو مثبت انرژي را بخله په ټول کې خونه خو تقریبا 15 یا 16 سمستر داسې زاولم را شولم په پانتون کې او بیا دا غنه په تعقیب سره دستي کله چې په 1990 کې فارغ شولم په یو نوي کې او دوه نوي کې د دوه کلمه سري ولوستل نه وقفه پکې را نغله
تاسو لورتیا سره یو پونځي ته کامیاب شوي بل اخر کزړه مو هم نو ولوم ویل بیر اخر زړه مرته جوړ کو دا یو خورا مهم پیغام لیک دی یعنی ډیر زمنګ اردن کې زمنګ زدکون کې پونځي ته کامیابی کې په زړه جوړ نه وی وای دا زنه وایم یا باید لوړ پونځي ولول نه فرزن ته به انجنیري حقوق او داسې نور نو دلته پیغام څه وی فرزن کې زه ټیټه هم وی ولې کده زړه لکه مې ولوستل شي خولوستل شي مستقیما ارو خلاص را سي ورته موجود وي بیا یو څوک لکه تاسو یو خمسه لې شو تقریبا څلور پنځو برخه کې د رهبرۍ تر کچې رسیدلې په غنو برخه کې فعالیتونه کوي یعنی یو څه تر رسیدلې شي کار وکي
یقینا په هغه وختونو کې کله چې زړه خوښي نه اونځه بعد ولې ادبيات ولولم نو زما یو ورور وغه بهر کې وسیدل وغه ما ته زنګ راوول او فکر کوم چې زما کورنۍ ورته ویلو پلار مې چې د تشویق کې بعد هغه پنځه ولولي نو هغه ما ته ویل چې بهر کې ادارات د کانکور پروسی ته وی دغه کمیټې ته چې مونږ دومره ډاکټران په کار دي دومره انجینران او دومره دغه خلک دغه مسلکونه زمونږ په کار دي باید تاسو تولید کړئ نو اغلته کانکور نظر په اړتیا د ټولنې کادرونو تولیدوي او دلته داسته چې ته 15 ویچ مونږ څلويخت نفر ته ضرورت لرو شخصي پانتونونه جمع دولتي پانتونونه 200 ورته تولید کی څلويخت نفر یې وظیفه پیدا کی نور بیکاره ګرځي نو کته غواړی کار وکړي دا مهمه نه ده چې باید طبي انجینری ولولې ته په هر برخه کې رسیدلې شي او ته باید کوشش وکړي که چیرې ته ډاکټر هم وې او ته کوشش ونه کړې چې درسونه وایې نو بیا واده ډاکټر به وې چې اصلا بیماری هم نه درځي او په نقصان به هم څوک نه روغيږي نو همدغه تصمیم مې ونیول چې صحیح ده په هر مسله کې سړی رسیدلې شي زه باید کوشش وکړم
نو اوس په دې برخه کې ځان کامیاب ګڼې یعنی
یقینا زه اوس ډیره خوشاله یم، یعنی ځینې وخت دغه محصلین چې کله په اول سمستر کې وي دوی خفه وي، زه ورته یم چې تاسو لږ ولولئ پکې ولاړ شئ مخکې او مینه ورسره پیدا کړئ د مسلک سره مو او دغه رشتې سره مو، نو انشاءالله تاسو به خوښیږئ. ماته
باید د ارزښت او اهمیت په سترګه وکتل شي. ډیره مننه په دې پیغام باندې تاسو هم را سره ټینګار پیو کو. بیا کله مو چې د زده کړو فرزند ماسټري دوره هم بشپړ کړه او زده کړې مو بشپړ کړې، مستقیم کار ته راغلی کنه؟ د کار پیدا کولو کې هم وزوري دی او دلته مو هم ډیر څه ولیدل.
ونه زوریدل څنګه چې فارغه شولم ډیپلوم او شان مې نه واخیستی، فقط همدغه یوازینۍ اداره همدا اوس چې پکې کار کوم د غربت رادیو چې زه راغلم د پروډوسر په اساس باندې ما پکې دنده پیدا کوم په هغه سات باندې زه سلیکټ شولم. زه دا نه وایم چې زما ظرفیت لوړ و، زه ښه پوهېدلم. کېدلی شي دومره د دوی لطف و او د همغه ادارې او دومره هم زه توانېدلی وم چې ځان مې رسولی و.
نو تر څنګه یې پرانیستو حکومتولي تقریبا د نوي حکومت له ایجاد رئیس چې افغانستاني غړیتوب هم اخیستی، یوغه موضوع ده چې شاید ډېر اردن کې هم پرې پوه نشي دا څه ډول حکومتولي ده او څه کار کوي، ول تر ډېر دې ته کار کوي چې خلکو ته باید پوهاوی موجود وي او هغه څه حکومت یې لري هغه ورسیږي. افغانستاني غړیتوب لري بیا تاسو اوس مرستیال یې دغه ځای ته چې ورسېدی د دغه لارې اوس څه اهداف تعقیبوي څه کارونه کوي؟
دا کېدلی شي یو چانس وي. لومړی زه د دې پاک لیس نه پوهېدم، د پرانستې حکومتولۍ پاک له ایمیل راغی، هغه فکر کوم ډېرو کسانو ته هغه ایمیل لیږل شوی و چې تاسو د خپل این جی او یا هم د خپلې ټولنې نه یو داسې کس را معرفي کوي چې هغه ستاسو بشپړ غړیتوب وکولی شي، نمایندګي مو وکولی شي، او په ضمن کې تاسو خپل اسناد له موږ سره شریک کړئ لکه اساسنامه او راپور د اقتصاد او نور مسایل، او په ضمن کې د هغه شخص چې ورته اپلای کوي دغو تحصیلي اسناد پکارو. دا مې ولېګل، نو ورسته له څه وخته فکر کوم چې د دې لپاره یو د غوراوي کمیټه جوړه شوې وه، هغه د مدني ټولنو فعالین وو. د مدني ټولنو فعالینو د ته یو پروسیجر جوړ کړه و چې باید یو څوک څومره نمرې واخلي، مثلا یو مقاله لیکل کې د مقاله څومره نمرې اخلي، تحصیلي اسناد څومره اخلي، او په ځمن کې د دفتر هغه تجربه او بیکګراوند یې څومره کار کړی هغه څومره نمرې اخلي. په دې کې زه د کوار موسې په غړیتوب کې ګډون کړو او پکې بریالی شولم. ورسته د اغینا د کې څلور دیش کسان دی په پرانستې حکومتولۍ کې چې دوه نفر له خپل اداري امور څخه دي او 15 نفر د دولت موینان دي او 15 نفر د مدني ټولنو فعالین دي او یو نفر د خصوصي سکتور څخه دی یا د اوتقای تجارت څخه او یو نفر هم لا اکاډمیک اورګان څخه دی. نو بیا په دې منځ کې ځکه چې رئیس خپل ولسمشر ټاکلی وو او بعد معاون هم هغه ټاکلی، زه انتصاب شولم د دې معاونیت لپاره په انتصابي توګه زه دې ته راغلم. او دا په لنډه توګه ووایم چې د دوو کلونو لپاره یې دوره وي، تر 2019 پورې موږ وخت لرو. د دې وظیفه دا ده چې دولت باید موږ ته ځوابګوی وي، شفاف وي او حساب راکړي. یوولس تعهدونه وزارتونو موږ ته راکړي دي چې د دوو کلونو په ترڅ کې به دا پلي کوي، داسې تعهدونه چې هغه د خلکو په درد ولګي، یو درد ورباندې دوا شي. بیا مدني ټولنه له دې څخه څارنه کوي چې په څومره وخت کې چې دولت موږ ته دغه سکیجول راکړی د پلان تطبیق شول او کنه شول، او څومره په دې کې موافق و دولت، او څومره په دغه د دغه پروګرام تعهد په پلي کولو سره خلکو ته خیر ورسېدل.
بلې، تقوا تاسو یو میرمن یې، ولې د ګڼو خزینه بنسټونو له خوا د میرمن له خوا داسې یو انتقاد موجود دی چې د رهبرۍ په کچه په تاسو باندې باور نه کیږي، تاسو رهبرۍ ته رسیدلی او د شفافیت یادونه مو کړه چې خپل درته ایمیل راغلی او هغه ځواب کو، فکر کوئ چې یو څه کار شوی دی لپاره چې فرسان که تاسو میرمنې وړتیا ولرئ یو ځای ته رسیدلی شئ؟
یقینا شرایط اوس تر یو حده د منلو وړ دی او یو څه سړی ورته خوشحالیږي، شرایط موجود دی. اما فرق په دې کې دی چې اوس باید میرمنې په خپل ظرفیت باندې کار وکړي او دوی باید ځان ورسوي. د تحصیل شرایط هم د مکتب هم د لوړو زده کړو دوی لپاره مساعد دی، باید کورنۍ دوی سپورت کړي. دا سمه ده چې په افغانستان کې نن ورځ د نر او ښځې د علمي کچې ترمنځ ډیر زیات توپیر موجود دی. هغه په دې معنی نه ده چې ښځې د دې وړتیا نه لري، بلکې یو خدا ده چې د خزو د پر تر یو وخت شرایط مساعد نو او په زمن کې ډېری کورنۍ د چنغ واړی چې د دغه لور یا میرمن یا هم یو خزینه زده کړي وکړي. ډېر خلک په دې نظر دي چې کله واده کوي د لوستي خزو سره واده نه کوي ځکه وي هغه لکه خاوند غوندې وي، نو باید دغه مفکورې نور له منځه لاړې شي او باید په ظرفیت باندې کار وشي. ولې موږ کله چې یو ماشوم په مکتب کې داخلوو د هغه محیط پوښتنه کوو چې د دې مکتب ظرفیت څرنګه دی، ځکه چې هغلته زموږ ماشوم پکې درس وایي. خو یو داسې مدرسه چې هغه مور ده چې اوه کاله ماشوم ورسره وي د هغې په فکر کې نه وي، ولې څوک داسې ښځه ځانته نه انتخابوي چې هغې ډېر تحصیل کړی وي او ډېره پوه وي د ډېرې ښه کورنۍ څخه وي او د هغه سره واده وکړو تر څو زموږ ماشومان دپاره د اوو کلونو دپاره یا د اوو نه ډېره داسې مدرسه موجوده وي چې هغه ښه با کیفیته مدرسه وي چې عبارت له مور څخه ده.
نو د رهبرۍ په کچه باندې یعنی څه باور رامنځته شوی دی او تاسو کار کوئ عملاً وینئ؟ تر څنګ یې پرانیستې حکومتولي لارې د لپاره چاوردونکي هم لږ ډېر پوه شوي، څه کارونه مو تروسه کړي دي او لا څه کول غواړئ؟
د پرانیستې حکومتولۍ لپاره کله چې د غوراوي کمیټې دغه څلور ویشت کسه البته اوولس کسان تشکیل بشپړ شول، د هغې نه وروسته موږ خپله په لایحه د وظایفو باندې کار وکړ چې باید موږ څه وکړو، کارونه زموږ څه وي، یعنی یو قانون موږ د ځان دپاره جوړ کړل، هغه هم ډرافت کړلو او هغه بیرته تصویب شولو. په هره میاشت کې موږ غونډه لرو، د مدني ټولنو خپلمنځي غونډې هم وي او بل د پرانیستې حکومتولۍ په کچه په میاشت کې یو ځل غونډې هم وي چې یوه غونډه یې تیره شوې ده. او په زمن کې اوه کاري ګروپونه دي په دې پرانیستې حکومتولۍ کې چې په هغو کې د وزارتونو د پلان او پالیسي رئیسان هم دي پکې، معینان هم دي پکې. مثلا یو وزارت یو تعهد راکړی، هغه تعهد موږ ته دوی راپور کوي چې دغه تعهد چې موږ تاسو ته درکړی وو دومره کار بشپړ شوی دی او دا په دې حد کې دی او دغه کارونه دا ډول تللي. یوه غونډه نیسي د کاري ګروپونو، په هغه کې موږ ګډون کوو او بیا دغه راپور موږ فارمټونه لرو، په دې فارمټ کې لیکو او ولسمشر ته بیرته راپور ورکوو.
له دغه فعالیتونو یعنی که نظر موجود وي تاسو دسي رضایت لرئ چې یعنی څه کارونه شوي دي که تاسو ته راپور درکول کیږي یا ژمنتیا درکول کیږي، د عقل پاغې باندې بیا یو کار کیږي او پرمختګ رامنځته شوی دی؟
زدنا سب کار دولت مخ کې هم کول، هغه چې په ار ترتیب و څومره چې وو هغه وو هغه موجود وو، خو د فشار یا قوه موجوده نه وه او د پښتنې یو قوه موجوده نه وه چې ورڅخه وپوښتي چې کار تر کومه حده مخکې تللی دی.
استاد دا پوښتنې کولی شي
اوس دا د پرانیستې حکومتولۍ هدف دغه دی چې خلک په دولت کې ګډون وکړي، په دولت کې ګډ شي او دوی پوښتنه وکړي او دا د ځان وبولي. نو مدني ټولنه خو د خلکو
د سړک تاسو له جوړول نه دی جوړ شوی، د حق باید خلکو ته ورکړل شي،
ځکه چې دوی کله چې موږ ته تعهد راکړی موږ دغه پوښتنه ورڅخه کولای شو. نو زه فکر کوم چې اوس یو څه بهتره ده که کله کار ځنډیږي موږ ورڅخه پوښتنه کوو چې دا کار ولې ځنډېدلی دی، دا کار ولې په دغه کیفیت چې تاسو موږ ته تعهد راکړی او په دې شکل ولې مخته لاړ نه شولو، کله چې تاسو ژمنه کوئ ولې پکې پاتې راغلی. نو حداقل دومره شوي دي چې که موږ ته هغه کار مخکې هم نه وي تللی موږ ته هغه معقول دلایل ویلی شي چې دا په دې دلایلو کار ته لاړ
شو. کارونه خورا زیات دي، درې څلور نور برخې لا پاتې کیږي چې په هغه کې وو وخت خبرونه هم کم وي، ولایتونو کې هم د نظارت دا کچه شته کنه یوازې اوس پورې وزارتونو او دلته په ریاستونو او کابل اړوند.
کله چې د پرانیستې حکومتولۍ لپاره غوښتنه وشوله چې بعد انجیوګانې او مدني ټولنې خپل استازي غلطه معرفي کړي، نو دا ولایتونو څخه هم دې ته خلکو خپل اسناد را لېږلي وو او له مرکز څخه هم، او داسې موسسات هم په دې ډله کې شته چې په ټول افغانستان کې دوی فعالیت کوي، هغوی هم خپل اسناد لېږلي وو غلطه. نو یو خو په دې لحاظ د مدني ټولنو یعنې له ټول افغانستان څخه استازي لري دغلته چې د پرانیستې حکومتولۍ غړیتوب لري، او په ضمن کې کله چې موږ ته وزارتونو تعهدونه راکړي دي هغه داس تعهد راکړی چې مثلا موږ دغه تعهد په لای کوو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې، دغه تعهد موږ د افغانستان په ټول افغانستان په کچه دغه تعهد په لای کوو، بیا د هغې راپور دوی مخترا کوي او موږ له مرکز څخه دغه خپل اړوند وزارت څخه موږ تعهد اخلو، او بیا کله چې دغه یوه دوره بشپړه شي دغه تعهدونه ټول پلي شي بیا د دې لپاره یو نړیوال کس راځي د دې آډیټ کوي او دا ارزیابي کوي او د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه راپور راټولوي، بیا ګوري چې دغه تعهدونه چې کله موږ ته د او جی پی په چوکاټ کې راکړل شوي وو تر کومه حده پلي شوي دي او څومره خلک د دې څخه رضایت لري. نو داسې موږ نه کوو چار ولایت ته لاړ شو، ځکه چې اوس تاسو پوهیږئ چې یو خو موږ تعداد کم دی 15 نفره او بل امنیتي شرایط نه ایجابه وي چې بعد موږ په ټول افغانستان کې فعالیتونه ولرو او وګرځو. خو هیله دا ده چې د ټول افغانستان په بله دوره کې د او جی پی لپاره کسان راشي او هغوی تر مخ فعال وي.
تر څنګه تاسو د افغانستان د سولې په عالي شورا کې د بورډ غړی یې، هلته مو دا کارونه څنګه دي؟
د سولې په عالي شورا کې زه تقریبا د همدغه شپږ نوي کال په پای کې زه معرفي شولم، چې تر اوسه پورې موږ کومه غونډه نه ده ورسره لرلې چې هغلته باید غونډه ولرو، خو معمولا د بورډ غونډې په کال کې دوه ځله نیول
کېږي.
دا غوښتنه شوې وه د سولې عالي شورا د بورډ چې په خپله بورډ کې د ښځینهو تعداد کم دی، او بیا یې د ولایتونو په کچه ځکه استازي لري او ولایتي دفترونه لري، د دوی څخه یې غوښتنه کړې وه چې باید تاسو د هر ولایت څخه موږ ته ښځینه را معرفي کړئ د نماینده په توګه. بیا زه خپل ولایت څخه د وردګ ولایت څخه فکر کوم چې یو بل خور هم له ما سره ده، نوم یې نه را یادېږي. دا د سولې عالي شورا بورډ ته معرفي شول. کله چې دوی غونډې کېږي موږ به د خپل ولایت نمایندګي کوو، کله چې هغلته شرایط خراب دي د دې مسایلو، او په ضمن کې به موږ خپل نظریات هم لرو په هغه بورډ کې، او هغلته به پکې ګډون کوو.
دغو فعالیتونو تر څنګ تاسو د پښتو ادبیاتو برخې کې ماسټري لرئ، چې طبعا که زده کړې چاته ورکوئ یا لږ تر لږه تدریس کوئ، د ته به هم یو اړتیا وي، ضرورت وي. دغه برخو ته مو هم پاملرنه کړي چې څو مېرمنې وروزئ یا کوم پوهنتون کې درس ورکړئ یا ښوونځی ایجاد کړئ، دغه برخې ته پام شته؟
علاقه خو ډېره لرم له استادۍ سره چې به زه استاده شم، خو متاسفانه دوه ځله مې کابل پوهنتون کې امتحان ورکړی دی، خو بریالی شوی نه یم، اما بیا هم ماته نه یم، او دا تصمیم لرم چې باید زه هغه حق چې په ما باندې د بیت المال پیسې مصرف شوي دي، هغه کسان چې زما په مخ کې ولاړ وو او ماته خپل انرژي مصرف کړی د درس را کړی دی، هغه به زه پیونه زه د دې وطن بچو ته زه هغه باید ادا کړم او هغوی ته باید درس ورکړم. په شخصي پوهنتونونو کې مې درس ورکړی دی، په ژورنالیزم پوهنځیو کې معمولا ځکه ادبیات پوهنځی ډېرې نشته دي، درس مې ورکړی دی، او ځینې وختونه پریزنټیشن مې ورکړی دی د ژبې اړوند په ځینو مجلسونو
کې،
ترڅو خلک ورڅخه استفاده وکړي.
تر څنګ تاسو که دا کارونه لا درته ډېریږي، فرضاً امتیازات مو هم ښه کېږي، ډېرې ګڼې افغان مېرمنې بې سواده دي ستاسو په خپله سیمه کې، ولایت کې، په هر ځای کې تقریبا، داسې یو څه هدف لري چې لږ تر لږه دوی ته داسې یو مرکز جوړ کړي چې ګټه مستقیم ورته رسېدلې وي؟
د مستقیم لپاره خو مې تر اوسه سوچ نه دی کړی، اما زه ډېره چې ستړی یم یا پکې ډېره ګرځم، هغه مدني ټولنو کې زه ګرځم، او همیشه یو خو مې دا فکر نه دی کړی چې باید زما خیر یوازې مېرمنو ته ورسیږي. په افغانستان کې هیڅوک خپل حق ته نه رسېدلی نه دي، که هغه ښځه ده او که نر دی که ماشوم دی، هر څوک له خپله حق څخه بې برخې نظر په دې شرایطو چې موږ لرو. خو دعا کوم چې هر څه بدل شي او هر افغان هوسا ژوند ولري، ادا اقل داسې ژوند ولري لکه یو انسان چې لري. یو وخت کې یو بنسټ هم کېښودلو چې البته هغه ډېر پایدار نه و، د وردګو د ځوانانو د همغږۍ مرکز په نوم، چې اوس په لږ د نامه په توپیر سره بیا هغه ځوانانو را ژوندی کړی دی. دا بنسټ مو جوړ کړل، او بیا د ډېرو استادانو سره هم خبرې وکړې. کابل پوهنتون کې اوس ځوانان وو چې دوی محصلینو ته، چې هغه کسان چې د دولسم څخه فارغ دي، ځکه هغلته شرایط امنیتي شرایط ښه نه دي، او په ضمن کې په ولایتونو کې کورسونه نشته دي، او په مکتبونو کې هم چندان د درس کچه ښه نه ده، هغوی مو راوغوښتل. موږ خپل یو شخصي پوهنتون لرلو، د هغوی په هغه پوهنتون کې مو ځای په ځای کړل، او ځینو کسانو ورسره ژمنه وکړه چې تاسو زموږ په دفتر کې اوسېدلی شئ، مطلب په یو نوم دغه محصلین او شاګردان سره وویشل، او هغه کسانو چې زموږ سره ژمنه کړې وه چې موږ درس ورکوو، په نوبت سره یوه هفته یو استاد بله هفته بل استاد دی ته تدریس وکړلو، درس ور زده کړو، حد اقل دوی په یوه میاشت کې د کانکور دغه پروسې سره یو څه آشنا کړل، او ما علاقه لرله چې دې ته زه دا وغځوم د پروګرام، او همیشه دغه پروګرامونه تعقیب کړم او جوړې کړم. خو متاسفانه چې هغه دوستان چې په ما سره په هغه ډله کې وو، هغه یو څه وپاشل
شول. سوچم نو خیر موږ درته یاد کړو، که چېرې دا د خیر او ښېګڼې کار کوو، ډېر ښه کار دی، خلک اړتیا لري ورته، که تاسو کې دا توان وخت و نو دا به ښه وي. مخکې د یادونه وکړه چې ولایتونو ته ستاسو سفر شاید سخت وي، وخت کمښت او کارونو ډېروالی او ځینې ستونزې، که خلک داسې یو مرکز ته چې خلک فرضاً تاسو ته رپورټ درکړي چې موږ په سیمه کې دا سړک ولسو کلونو رئیس نه ده جوړ شوی، فرضاً د کابل جلال آباد سړک دی پروژه شوی، دا ولې کار نه ده شوی، همداسې تورخم جلال آباد سړک دی، نور غټې پروژې دي چې هغوی تدارکات بشپړ شوي دي، ولې کار نه پ کېږي؟ یعنی خلک حداقل تاسو ته شکایت وړاندې کړي چې موږ په سیمه کې دا پروژه پلاني کال کې پیل شوې وه، تر اوسه پورې کار نه ده شوی، تاسو څه اقدام کولی شئ؟ تر حکومت یا رئیس جمهور دا غږ رسولی شئ که نه؟
یقینا د دې تر څنګ چې هغه غږ به رسوو، خو موږ هغه تعهدونه چې فکس موږ ته راکړل شوی دی، یعنی یوولس تعهده د دوو کلونو لپاره راکړل شوی دی، یو هغه څېړو، د هغه نظارت کوو، په ضمن کې به نور اړخونو کې هم شکایتونه رسوو. یو تصمیم موږ خپل د مدني ټولنو دغه دی پرانستي حکومت ولې د مدني ټولنې اړخ نیولای دی چې اې دې پر چ پام دغه چوکاټ کې هم دغه سلور دیش کسان زائدل هم دغه مرای ظرفیت دی او په ټولو هیوادونو کې هم دغه سده اې دې پر چې موږ نور مدني ټولنې راګړې کړو موږ د دې لپاره په پروسیجر باندې کار کوو چې نور مدني ټولنې د افغانستان د ټولو ولایت په کچه باندې را شامل کړو خو هغه فقط اجرایی صلاحیت ونه لري بلکې د
نړیوال غړیتوب هم لري نړیوال ټولنې لري هم تاسو کولی شئ د فشار راوړي په حکومت باندې
یقینا
څنګه تاسو باید نړیوال ټولنې ته ځواب ورکړئ
نه موږ باید ځواب ورنکو ځکه موږ هم یو د فشار راوړلو یو قوی او موږ خپل پروژې نه امپلیمنت کوو یعنی موږ پروګرامونه مخته نه وړو موږ د هغې لارې هم کولی شو فشار راوړو او حتی وړاندیزونه وکړو حتی له ولسمشر سره وګورو او په دې مسایلو سره خبرې وکړو
چون خبرونه ستاسو د فعالیتونو د مخکې ښځو اړوند ده دلته ښځو ته هم خاصې ژمنتیاوې په پام کې نیول شوي دي که نه عمومي پرمختیایي پروژې دي صرف
د ښځو لپاره هم په پام کې نیول شوي دي چې یو ډیر مهم تعهد دی چې هغه د سترې محکمې لخوا دی البته نور تعهدونه یې هم دي خو یو تعهد یې دا دی چې د ښځو دپاره به اختصاصي محاکم د افغانستان په 12 ولایتونو کې اختصاصي محاکم د اوس دغه اوسنۍ دوره د پرانستې حکومتولۍ کې جوړوي او وروسته به دغه ژمنه چې موږ سره یې کړې ده ته به دا به غځوي نور ولایتونو ته د ښځو دپاره به اختصاصي محاکم چې ټول سټاف به یې ښځینه قاضیانې وي دا به جوړوي او دا یو مهم حرکت دی فکر کوم چې اوس په افغانستان کې کشمکش او جنجال نه دومره روان دي چې د نارینه او قاضي ته رسیدنه کېږي د ښځو خو پرېږده نور ولایتونو ته خو متاسفانه زه نه یم توانېدلی چې لاړه
شم عمرم کم ده انشاءالله شاید تاسو عمر له ډېرو دوه سره کار له ډېرو دوه سره لاړ شي او تر رسیدګي
او نیت لرم کله چې نیت لرم نو انشاءالله دا مې هیله ده چې خدای پاک به ما سره مرسته کوي او زما ملاتړ به کوي تر څو زه مېرمنو ته خدمت وکړم او هغه مشروع حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي حداقل هغو ته ورسیږي او حداقل دی پرمختللی انسان په توګه په افغانستان کې ژوند وکولی
تاسو کې د دې ټول کار انرژي او توان لیدل کېږي ماشاءالله په ځان باندې ښه کار تاسو کړی وړتیا لري خو څومره دا ټول کارونه څنګه سره منسجم کولای شي څنګه مدیریت کولای شي چې تاسو 15 شپږو کارونه یو ځای مخته وړئ
داسته زالبته د خبره چې کوم لسی یو نو غرور نشي چې خدای وکړي وایي ښه منیجر هغه دی چې ځان نه بلکې نور ستړي کړي زه اکثرا کېدلی شي په ځینو ځایونو کې چې هم صرف زما له نظر څخه استفاده وشي یا صرف زما له موجودیت څخه استفاده وشي یا هم زما له یوې لارښوونې څخه استفاده وشي ولې زه جسمن ډېره پکې زیاته ستړې نه یم خو مغزه مې ډېر پکې ستړې دي کله کله داسې هڅه کوم چې بس د ټولو کارونو څخه په شا شم او یو آرام ځای کې کینم خو بیا چې فکر وکړم کېدلی شي د دې پاک له زما څخه خدای پاک پوښتنه وکړي چې په تا باندې دومره مصرف شوی او ته مې پوهولې او تا ته مې یوه لاره ښودلې وه د هغه کسانو لپاره چې هغوی یوه لاره نه وه پیدا کړې یا هم په سختۍ
بالکل دا یو ښه احساس دی چې تاسو یې کوئ د ټولنې لپاره نو لا ډېرو کارونو ته به هم رسیدګي کوئ لکه تاسو زده کړو ویلې د هغې تر څنګ دغو کارونو ته دغه ټولو ته دوام ورکولی شئ
انشاءالله په ځان کې تر اوسه وړتیا وینم او که بیا یو څو کالونه ناوخته شي کېدای شي ونه توانېږم
تر څنګ یې تاسو لږ ډېر چې رهبرۍ ته راغلی سیاست کې هم وړتیا لیوالتیا لرئ چې راشئ کار وکړئ که نه په همدغو برخو کې تاسو ته در سپارل شوي دي سوله عالي شورا هلته پرانستې حکومتوالي هلته د کوار په موسسه کې د ظرفیت جوړولو لپاره کډوالو لپاره کارونه د دې تر څنګ دغه ته هم لیوالتیا لرئ
سیاست کې مخکې مې لیوالتیا لرله او یو وخت کې مې تقریبا تېره دوره کې مې د خپل ولایت نه ولایتي شورا ته درېدلې وم خو متاسفانه چې د ډېرو کمو رایو په توپیر سره زه ونه توانېدم چې بریالی شم او ډېر کمپاین مې هم نه وکړی نو وروسته له دې تصمیم نه لرم چې په هیڅ وجه زه سیاست ته مخه کړم ما وروسته د هغې دا تصمیم ونیو چې زه هغه انرژي چې زه په کمپاینونو کې مصرفوم هغه انرژي چې زه په نورو کارونو کې مصرفوم هغه خدمت د هرې لارې نه کېږي او دا به زه خپل تصمیم ونیسم چې خدمت د کومې لارې نه وکړم
تر څنګه چې خبرونه پای ته رسیږي که ورسته هڅې مو راته وای لا څه اهداف تعقیبول غواړي چې خدمت کول غواړي او د خلکو لپاره چې ستاسو په شان یو هدف لري غواړي ور ورسیږي ولی خورا زیات خندونه پر وړاندې دي چې پیغام لري چې کولای شي یو ځای ته ورسیږي
زدران صاحب لا یکلف الله نفسا څومره چې زه وړتیا لرم او څومره چې زما په وجود کې انرژي ده زه به نه یوازې ښځو ته بلکې د افغانستان نارینه او ماشومانو ته ټول ځورېدلې میلاد ته څومره مې چې واس دی او څومره چې زما سهم دی د خدمت زه به هغه ادا کوم او د خلکو لپاره به کار کوم او هېڅکله به زه د خپلو شخصي اهدافو لپاره کار ونه کړم زه دا ژمنه کوم نه پارلمان ته تلل غواړم او نه کوم بل پوزیشن غوښتل غواړم چې هغه په کمپاینونو ترلاسه کیږي بلکې زما هدف دغه دی چې زه ځورېږم چې کله یو بل ځورېدلی وینم
نو ستاسو په څیر ګڼ نورې مېرمنې نجونې شاید ځورېږي له ورته حالت نه، او دوی غواړي له دې حالت نه ځان وباسي، څه لارې ورته شته؟
لومړی خو زه کله چې یو څوک ځورېدلی وي او یا په ستونزه کې وي، دوی خپله د ځان دپاره ممکن ډېر څه ونشي کولی، خو زه د دوی څخه غواړم او هیله لرم چې دوی باید همت له لاسه ورنه کړي. او په ضمن کې زه د دوی له محترمو کورنیو څخه، له نارینهوو څخه، له ورونو څخه، له خاوندانو څخه، د دوی څخه هیله لرم چې تر یو وخته د دوی ملاتړ وکړي او تر شا یې ودرېږي او باور ورباندې وکړي. کله چې باور ورباندې وکړي، زه مطمئنه یم چې د دوی باور نه ماتوي. که باور یې مات کړل او زما کور ته درشي، زما دروازه دې وټکي. ډېره
زیاته مننه محمود تقوا په خبرونه کې له ګډون نه چې دوی مخکې ښځې په تیر په دې خبرونه کې را سره میلمانه وي. ستاسو له فعالیتونو کارون نه مننه، اوردونکو له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې راسوي خیر اوسې. درنو اوردونکو له تاسو نه مننه. که په افغاني ټولنه کې یا په حکومتوالۍ کې د ښځو د ونډې په اړه ستاسو پیغامونه پاتې وي، په 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره راته پرېښې شي. دا شمېره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي. په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د ښځو د ونډې په اړه ستاسو دا ښه پیغامونه به د پنجشنبې په ورځ په 12:30 بجې موږ درته خپرو. دا خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي. د خدای په امان.
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو تم ربی ملی تم رگرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو اس دے رلری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو